اوردونکو ستړي مشه دا مشالې دی دا زم تاسو کور بای سره لمومن وخت په پښتون خوا کې د ورځې څلور بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2012 کال د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې غړي کې بواري د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي د قبایلي سیمو خلکو ستونزې د سپریم کورټ او های کورټ د لارې د حل کولو لپاره باید قانون سازي وکړي شي. د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په پښتون میشتو سیمو کې روشن فکره مشران او خیر ښېګڼو ادارو کارکوونکو د وژنې سره په ټولنه څه منفي اثرات پرېوتي دي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نمایي کې روښانه مستقبل 19 پروګرام هم لرو، خو لومړی احمد شاه زمي ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي د قبایلي سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل شي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کېږي، او د فرانس ولسمشر ژغ کړی چې د شام پر رژیم دي سخت بندیزونه ولګول شي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي د قبایلي سیمو لپاره دی باید قانون جوړ کړل شي. تېر ورځ د لادرک کسانو د کیس د اوریدنې پر وخت چیف جسټس وویل چې اوس مهال په آئین کې سپریم کورټ یا های کورټ ته په فاټا کې د کار کولو اجازه نشته، نو باید د دې لپاره قانون جوړ کړل شي. دا شان نوموړي د آرمی اکټ او په فاټا کې د نورو معاملو په اړه اټارنی جنرال عرفان قادر ته په بل اوریدنه کې د پیشي هدایت کړی دی. د خیبر سرکاري چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باډا کې خلو سیمه کې پر ریموټ کنټرول بمې چاودنه کې دوه وسلوال وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. په باډا او تیرا کې یو شمېر وسلوالې ډلې له یو بل سره په جګړه دي او پر یو بل داسې ډول بریدونه ترسره کوي. بلخو د تیر ورځې مودې راهیسې په باډا کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله په زرګونو خلکو له دغې سیمې څخه خپلې کډې ایستلې دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کېږي. په کانفرنس کې به افغانستان څخه د 2014 کال کې د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو پر ژمنو او پر ملاتړ خبرې وسی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په غونډه کې به د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته د درو کلونو لپاره د 4 ارب ډالرو د مرستې غوښتنه وکړي. بلخو مرستندوی هیوادونه وایي چې دوی غواړي د دې خبرې باور ترلاسه کړي چې په مرستو کې به درغلي او بې انتظامي نه کېږي. په غزنی ولایت کې د طالبان پر ضد د پیسې ولسی پاتون جنگیالي وایي 14 وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړي دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د اندړو ولسوالۍ په شاهین کلي کې د ولسی پاتون پر جنگیالیو برید کړی وو چې وروسته د پاتون کوونکو په ځوابي ډزو کې پر شا وتنبول شول. د ولسی پاتون اساس یو بدلا پاتون وایي له وسلوالو طالبانو سره یې جګړې 3 ساعته دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ژغ کړی چې د شام پر رژیم د سخت بندیزونه ولګول سي او اسد باید په هر صورت واک پریږدي. نوموړي د شام د ملګرو تر نامه لاندې په پیرس کې غونډې ته په خپل وینا کې زیاته کړه چې د شام شخړه د نړیوال امن لپاره یو لوی ګواښ دی.
Il n'est plus contestable que cette crise là est devenu une menace.
پر دا خبره نور بحث نس کېدای چې د شام شخړه د نړیوال امن او ساتنې لپاره یو لوی ګواښ دی. نو باید موږ ارومرو دې نتیجې ته ورسیږو چې بشار الاسد دی خامخا لیرې سي او یو عبوري حکومت جوړ کړي سي. دا د هر چا په ګټه
ده.
فرانسوي مشر زیاته کړه چې د شام له خلکو او اپوزیشن سره باید بشري مرستې زیات سي او دوی ته د رابطو لپاره ټکنالوژي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا هم ټینګار وکړي چې د شام تشدد ته د پای ټکی کېږدي. په دې غونډه کې تر سلو زیاتو هیوادونو استازي ګډون لري، خو روسیه او چین چې د اسد پر ضد د زیاتو اقداماتو مخه نیولې د پیرس په غونډه کې ګډون نه لري. د عراق د بهرنی چار وزیر هوشار زیباری وایي د القاعده شبکې سخت دریز د حملو لپاره له دغه هیواد شام ته اوړي. نوموړي 13 ورځې وویل
We have solid information and intelligence.
موږ کره معلومات او استخباراتي راپورونه لرو چې د القاعده د ترهګری شبکې غړي شام ته لنور لارو تللی چې ترهګریز بریدونه وکړي، او دا هغه څه دي چې موږ په اړه له څو کلونو راهیسې شام ته خبرداري ورکړي
دي.
هوشار زیباری چې په بغداد کې خبري کولې شام ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په حق له خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګند نه کړه، خو ویل چې سخدري زیډلې د شام دروان ته تخوالي په شدت کې مهم رول لري. د لیبیا او بوري حکومت وايي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسون ته لورپیش تاو تخوالي سربیره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات ترسره کړي. د اجدابیا شهر کې د انتخاباتو دفتر ورسته تر هغه اور واخیست چې په ختیځ شهر بنغازی کې سلګونو مظاهره چانو د انتخابات پر یو دفتر برید وکړي او د مسلې د انتخابات په ورځ د تاوتریخوالي د پاریدو ویر زیات کړ. شاوخوا اوشت لکه لیبیان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا شورا به نوی حکومت جوړوي او د نوي اساسي قانون مسوده به برابروي. د چین حکومت 802 کسان د ماشومانو تښتولو په تور نیولې دي. د هیواد د ولسی ساتنې وزارت ویلي ل 15 صوبو څخه 801 ماشومان هم ژغورل دي. وزارت زیاته کړې چې د عملیاتو پر مهال د 210 ډلو مشرانو ویلي چې ماشومان په قانون توګه نور هیوادونو ته تښتول. په چین کې د ماشومانو تښتول یو لوی ستونزه ده. په دې هیواد کې د یو ماشوم د زیږولو سختې پالیسي د ماشومانو په تجارت کې نور هم زیاتوالی راوستي دي. او د فوټبال نړیوال فدریشن فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبه کې د پوړنې اچولو اجازه ورکړې ده. فیفا دا پریکړه پرون د سویټزرلند د زوریخ ښار په غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د فیفا له قوانینو سره سم د نجونو د فوټبال په لوبه کې پوړنې یا حجاب ته اجازه نه و. خو تیر کال فیفا ته څرګنده شو چې پوړنې تر دې زیات چې مذهبي سیمبول وي یو کلتور دی، نو باید د دې اجازه ورکړل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باوري په پاکستان کې د لادرکه کسانو د کیس تورادنې په وخت دغه هیواد د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دي چې د قبایلي سیمو خلکو ستونزې د سپریم کورټ او های کورټ د لارې حل کولو لپاره قانون جوړ کړی شي. په دې اړه یو قانوني کارپوه څه داسې نظر لري؟
چا خبره چې په یو ملک کې تاسو لګیا دوه قسم نظام چلوي، مطلب جاتیانی چکم دی نه داشتا او دین ریکول لپاره هم په کار را کې آرمی اکټ هم دا ترمیم موشي یا په آئین کې دا ترمیم موشي.
په پښتون مېشتو سیمو کې روشن فکر مشران او د خیر خیګړو ادارو کارکونکو د وجنې سره په ټولنه څه منفي اثرات پریوتي؟
صرف هغه سړی شهید نه کی، بلکې هغه سره یو خیر خور کی، هغه سره یو خوف خور کی، بل سره اواز به نشي موږ ته ولای، هغه په پټه باندې هغه نشي کولای. او دې له وجنې کته مدني ټولنه تخیل ویسي او شهید دا هغه خلک شوی دا.
او په روښانه مستقبل پروګرام کې باوري چې ترګری ماشومان څومره ځپلې دي؟
دا مشو مور له جما د اوجنا
یو نه شی او جما کنه د فرشی. په دې تاسو نور هم یو شمیر رپورټونه لرو د مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. په پاکستان کې د لادرک کسانو د کیس د اوریدنې پر وخت د دغه هیواد د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي دی آئین اجازه نه ورکوي چې سپریم کورټ یا های کورټ د قبایلی سیمو په مسلو کې کار ولري، نو باید چې د لپاره قانون سازي وکړي شي چې د رنګ د فاټا معاملې هم په سپریم کورټ کې حل کول شي. په دې موقع چیف جسټس د آرمی اکټ او فاټا کې د نورو معاملو په اړه اټارنی جنرل عرفان قادر ته په بل اورېدنه کې د پیښې هدایت کړی دی. نور تفصیل د سراج جهیر په دې رپورټ کې اورو.
د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ورځ د لادرک کسانو د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې قبایلي سیمو کې د عدالتي دار اختیار آئین اجازه نه ورکوي، نو باید چې د دې لپاره قانون سازي وکړي شي چې د هغه ځای خلک عدالتونو ته خپل معاملې راوړي شي. د قانون چارو تجزیه کار او وکیل بیرستر بچا مشال ریډیو ته وویل چې په آئین کې موجود دي چې د فاټا یو غړی به سپریم کورټ یا های کورټ کې ریټ پیټیشن یا درخواست نشي جمع کولی، نو باید چې په آئین کې ترمیم وکړي شي او د سپریم کورټ دا فیصله هم د ستاینې وړ ده.
یو ځل چې د های کورټ او د سپریم کورټ انټرفیرنس شروع شي، قبایلي علاقو کې حالاتو کې واقعاتو کې زما خلک کافی حد پورې به یو فرق راشي او خلک به چې کم دی رجوع کوي د ټرایبل والو سره چې کم زیاتیاني کیږي، پولیټیکل ایجنټ چې ورسره کوي او کمشنر ورسره کوي. حقیقت دا دی چې سړی ډېر خپه شي چې په دې وخت او زمانه کې دا ټرایبل خلک چې کم دي پاکستانیان خو پرېږدي چې څوک یې نه ګڼي. تر کار نه چې آئین کې دا تبدیلی وشي، دا واپس نور هم دا سه دفعه به جوړی شي دا سه قانون نه بپاشي چې دا ټرایبل والا زمون خلک چې کوم دي هغه ته هم قانوني هغه تحفظ حاصل شي کوم چې پاکستان نور علاقو کې نور خلکو ته دي.
د دې تر څنګه ارمی اکټ یا پوځي قانون کې هم یو مقدمه په سپریم کورټ او های کورټ کې نشي چیلنج کېدی. د ارمی اکټ په بابلا بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل بای چې په دې کې هم بدلون راولي. د زیاته کړه
ارمی اکټ بلاندی چې هغه کاروایی کوي حالانکه په کار سره په هغه هم د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن وې ځکه چې کاروایی به کیږي ارمی والا خپل کورټ مارشل وغیرہ هر هغه څه چې کاروایی کوي چې کوي ارمی اکټ بلاندی نو بیا هغه چې کوم نه چیلنج کړي نشي په های کورټ سپریم کورټ کې. دغه یو زیاته دی دغه یعنی چې خبره چې په یو ملک تاسو لګیا دو قسم نظام چلوي نو دا جاتانی چې کوم دی نه داشتا او دین ریکول لپاره هم په کار را کې ارمی اکټ هم دا ترمیم موشي یا په عین کې دا ترمیم موشي چې دا ارمی اکټ بلاندی کم سزاګانی یا کم کاروایی چې کوي نو هغه های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کړي.
د ذکر وردا چې سپریم کورټ پنجاب د اډیالا جیل نه د لادر کې یو لس کسانو د کیس اورېدنې پر مهال دا ځکه وویل چې په دغه کسانو کې دوه کسان عبدالباسط او عبدالمالک په لنډی کوتل کې ساتلې شوی وو چرته چې د سپریم کورټ او های کورټ عملداري نشته. دا د هم یادوي چې سپریم کورټ د دوه اونو لپاره د کیس اورېدنې وزنډولا او د بلې اورېدنې پر مهال یې اټارنی جنرل عرفان قادر ته د پیش کېدو حکم ورکړی دی. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
همدارازه د خبر پختونخوا حکومتي ګوند او وفاق نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې د واک لاندې نیمي قبایلي سیمې د قانون سازۍ دغه سیمو د قانون سازۍ واک دې ثبوت ورکړي شي. پاکلای نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو
دا وختونه د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي قائم مقام مرکزی صدر سېنېټر حاجی عادل د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه د خیبر پښتونخوا درته په موقع وکړی. هغه د وزیر اعظم نه غوښتنه وکړه چې په صوبایي سملې کې د پټا سره تعلق لرونکي یو شمیر غړي موجود دي خو له هغه چې کومه قانون سازه کې برخه اخلي هغه په هغه نه لاګو کیږي. نو ځکه د پټا یا د صوبو د تنظیم لاندې چې سوم رسیم دي د هغه د قانون سازه حق ته صوبو تور کړی شي ځکه چې هغه د خپل مسلو نه خبر دي او د هغه مطابق با هغه په خړ ډول قانون سازي کوي. د لړکه د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان می افتخار حسین مشال لیړو ته ویل
خبر داوی چې د دې صوبې ته د خبره والے کی د ته وین پټه د پاره چې د صوبایي مطلب ایجنسو ایریا دا او د دې نمائندګي مو سره دلته کیږي لکه اوس زمو ملکند ایجنسی دا غ په پټه کې راځي دا غي نمائندګان دلته ناشتي هغه مطلب دلته قانون سازي کی ساخري خو هغه پغه امپلیمنت کیږي نه. نو دا ډیر یو انوکه خبره ده دنیا ته چې مونږ دا خبره کوو د خندا خبره ده چې کم خلک جوړي نه لاګو کیږي. لہذا دا یو جنون مسله ده د صوبایي سملو ته والے شي او مونږ د دې لپاره قانون سازي کوو دا ډیره مفید او فایده مند.
ولی هم په دې لړ کې چې کله مونږ د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي انور خان نه پښتون وکړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې د دې غوښتنې دوی ملاتړ کوي او د سره به د پټه یعنی د صوبو د تنظیم لاندې سومره سیمې دي د هغه د اولس زیاتې مسلې هواري شي. یادونه ول دا چې د پټا یا صوبې د واګ تلاندی نیمه قبایلی سیمو کې د اف ار ټانګ اف ار کوارد اف ار پیښور نه علاوه د ملکن ډیویژن بازي سیمې شامل دي او د دیر څخه تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړي انور خان وینا و چې د دوی په صوبایي سملې کې د 25 نه زیات غړي دي نو باید چې دوی ترې خپل بار کې د قانون سازي حق ورکړي شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده. د خبر پختونخوا حکومت ویلي دی په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د سامان د سپلای لارو پرانستل په کامی غټو کې دي. د غرنګ دوی ځتوی چې دوی نه غواړي چې د نړۍ د 500 پورې هیوادونو سره دښمنی ولري. په اړه نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې ورو
دا خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور ویلی دی چې د ناتو د سپلای په لړ کې بعض سیاسي او مذهبي ګوندونه هڅه او بخړوي چې امریکای د پاکستان نه معافی نه غوښته. خو اصل خبر دا ده چې دا پریکړه د وفاقي حکومت ته او صوبائی حکومت په دې کې پوره پوره شامل دی او موږ د نړۍ 50 پورې ملکونو سره دښمنی نشو کولی. په پیښور پوهنتون کې د دستورې په مهال مشال لیډو سره د ناتو د اکمالاتي لارې د بیا پرانستلو د فیصلې په لړ کې سینئر صوبائی وزیر بشیر بهند بلور وویل
گورنمنٹ فیصلہ دا مونگا آگے کے خامخواہ شریک ہو مونگو چا دا مونگا فلزان 50 کنٹریز دی دے نیٹو کے سو آگا 50 کنٹریز رکھو مونگ جنگ شو کورے بولی دا یو سٹیٹیجی دے مونگا آگے دومرا یادا پورے ورطر لادو چا مونگا فل آگا خبر دا داویج کرنے چا آگا معافی نے دے گوختے ساری ویلے دے معذرت تو معافی خو دا سے دا دے کسی ڈیفرنس کو نشتا خو یو برا سو بو خڑو لی آگا بیلا خبر دا او بیا چا مونگ داونا کنو بیا بویل چا آئیسولیٹ کو زان دان دوانا خبر چا مونگ با داونا کرو جی بس دا پالیسی چا زان آئیسولیٹ کو دا دیو سوک دوست نشتا ټول دنیا د دې دشمن دی او کومنګ خپل دوستان یاد کړو دی چې دا مل غلط کارو کول.
هم د ناتو د اکمالاتي لارې د بیا پرانستلو د فیصلې په اړه د مشال لیډیو سره خبرې اترو کې سینر صوبایي وزیر بشیر بلور د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ناتو د لارې د پرانستلو په لړ کې د لانګ مارچ فیصلې ته په اشاره وویل چې جلسه جلوس ته هغوی یو جمهوري حق دی خو حکومت په چره هم چاته د ورانکاره اجازه ورنکړي.
دا جلسه جلوس هغه پولیټیکل حق دی دا جمهوریت دی موږ خپل په جلسه جلوس باندې یقین لرو بالکل جلسه هم نه کوي جلوس هم نه کوي خدا ستاسو په وسادت مهم چې تخریب کاری به کوي نو هغه جواب به بیا سخت سره ورکړو. دا عوام املاک تا یا سرکاري املاک تا ماتول یا هغه سره هغه کول نو هغه خلاف به موږ سخت اکشن لرو.
او د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین په دې لړ کې وویل چې حکومت په ناتو کنټینر ته تحفظ هم ورکوي.
دا د پاکستان په مفادو کې ده چې موږ د سلويخ ملکونو سره وران نکو نیټو سپلای به وي او دا غي چونکه دا فیصله ده د حکومت او موږ به تحفظ ورکو د این قانون مطابق.
دا یادونه ول ده چې ناتو اکمالاتي لارې هغه وخت تړل شوې کله چې و میاشتې وړاندې د ناتو ځواکونو په مومن ایجنسی سلاله چک پوسټ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان فوج سلریش فوجیان وژل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس یو رپورت لرو د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د امن لخر د دوه غړو مړی موندل شوی دی او وسله والو طالبانو د دغه د وجنې ذمواري هم پر غاړه اخیستې. یره دی چې په دې تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د امن لخر غړي اول وتښتول شي او بیا له هغې وروسته د هغوی مړی موندل کیږي. غلام غوث په دې موضوع د امن لخر د غړو او دغه رنګ د نورو چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
وسلوال طالبانو د کوزدیر د امن لخکر د هغه دوه غړو د وجنې ذمواري قبول کړي ده کوم چې یو اونۍ وړاندې د کوزدیر د مسکینی یونین کونسل د خرکای د سیمې نه تختول شوی وو او تیره ورځ په بنشایي سیمه کې د هغې مړی وموندلې شو. د کوزدیر د پولیسو په وینا تیره ورځ په بنشایي کې د باچا محمد او محمود شاه مړی وموندلې شو کوم چې یو اونۍ وړاندې د مسکینی تحصیل د خرکای د سیمې نه نامعلومه کسانو تختولی وو. د ملکن ډیویژن د تحریک طالبان ویان سراج الدین په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل غي دا کسان د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور وجلی دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخ نیولو لپاره امن لخکري جوړی کړی شوی دي او وخت په وخت د وسلوالو لخوا د امن لخکرو مهم غړي په نخ کېږي او تیره اونۍ په پیښور کې د بازید خیلو د امن لخکر مشر په ایم الرحمن هم اول لادرکه شوی وو او بیا وروستو د هغه مړی سره د دریو نورو ملګرو وموندلې شو. په خیبر پښتونخوا کې د امن لخکرو غړو او مشرانو د هغې په ضد د وسلوالو د فعالیتونو په لړ کې ډېرې سختې اندېښنې څرګندې کړي دي او هم په دې لړ کې د پېښور د عدیزو د امن لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې د امن قایمولو لپاره دوی ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو اوس حکومت هغې ته د تحفظ ورکولو نه پشا شوی دی.
پولیس
خو د حکمران ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک هم د امن لخکرو په موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې حکومت پوره پوره کوشش کوي چې امن لخکرو ته تحفظ ورکړي، خو چې تر څو ترهګري وي نو دا قسمه پیښې به رامنځته کیږي.
داسې خبره ده چې اوس دلته دهشتګردي ده، اوس امن لخکر کې فرض کړه سوونه زرګونه خلک دي، هر یو کسره داسې ممکن نه ده چې سړی هر یو کسره نور کسان ملګري کړي. نو په احتیاط کوو او حکومت طرف نه په دې کې کمی نه راځي، حکومت امن لخکرو ملګری دی. خدا ده چې دهشتګردي زموږ وطن کې شته، نو دا واقعات کیږي.
هم د امن لخکر د غړو د تختونو او وژنو په لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تونروي په موجوده سټیج د هغه کسانو د وژنې عمل په یو منظمه توګه روان دی، کوم چې د تونروي په ضد ولاړ دی.
پوری چې کوم دی اوسنی دور دی یا اوسنی سټیج دی د ملیټنسی یا د تونروي په اړه کې ډېر په ټکنیکل طریقہ، ډېر په مناسب طریقہ، کله د خبرو په انداز کې، کله د وژلو په انداز کې، هغه ټول خلک کوم چې د دې په ضد ودرېدل د هغې دفاعي میکانیزم ماتولو دپاره د هغې هغه سکلنګ یو بیر بیا شروع شوی دی. او دا ډېر په سټریټیک انداز کې، ډېر په آپریشنل انداز کې لګیا دی روان دی دا عمل.
خادم حسین زیاتوي چې که امن لخکرې جوړیږي هم نو امنیتي ادارو له پکار ده چې د امن د ټینګښت په لړ کې خپل پیاوړی رول ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د کال 2001 راهیسې د وسلوالو ټولګو لخوا د امن جرګو غړي، خبریالان، قومي مشران، دینی عالمان، لیکوالان او سندرغاړي وجل کیږي. د دې وجنو تر شا د چالاس کې دی شي او په ټولنه به یې څه اغیز وي؟ په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په خیبر ایجنسی کې د ښځو د حقوقو دفاع کوونکي یو تنظیم د مشر فریده اپریدی وجنا په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې وړاندې وسلوالو په خیبر قبایلي سیمه کې د بشري حقوقو یو بل دفاع کوونکي زرتیب افریده هم وجلې و. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د کال 2001 راهیسې د وسلوالو ټولګو لخوا د امن جرګو غړي، خبریالان، قومي مشران، دینی عالمان، لیکوالان او سندرغاړي وجل کیږي. د باچا خان څېړنیز مرکز یو څېړنکار محمد زاهد واید عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي سیاسي مشران او ولسی غړي د وسلوالو په نخښه دي. نو مړی زیاتوي،
ما چې کوم تر اوسه پورې سونه تحقیق کړی دی نو زما سره د 1500 تا الکترسي چې هغه کسان کوم چې د افغان نېشنل پارټۍ سر لخکرو په خپلو سیمو کې، په خپلو علاقو کې، دا تعداد د 1500 نه اوړي. دا تعداد چې دی نو د هغه تعداد نه دی چې مونږ ته وو چې دا مونږ ټول راغونډ کړي دي. اوس هم زموږ سره داسې نیمګړتیا شته چې مونږ هغه ته ایمیل وتا یا هر کس خلکو ته نه و رسېدلي، او کومې چې لرې پاتې علاقې یا کوم چې د ډسپلیسمنټ چې کوم شی او هغه کورنۍ له خپلو خپلو ځایونو ته خپلو کلو ته نه دي راغلي. عموما زموږ اندازه دا ده چې دا شمېره به د 1500 نه اوړي.
د ښځو د حقونو او امن لپاره د یوې ادارې مشره سمر من الله وای د خلکو د خیر ښېګڼې د ادارو په غړو بریدونه د یوې مودې نه دوام لري او ریاست او ټولنه دواړه د دې ذمهوار دي. نوموړی زیاتوي، د یو خاص مقصد لپاره په ټولنه کې د غیر سرکاري ادارو نوم بدنام کړی شوی دی.
داسې رومبه انسیډنټ نه دی جی، تومره نور انسیډنټس ته وی دي چرته چې دا ما اورېدلې دي چې حکومت دا ویلې دي چې دا چې زنانې دي دیو دا زموږ علاقہ بدنامول ول دا هر څه کړی دي. سمانی سپه دا یو ټولو کې خاطر وجہ ده دا کوم زنانې، کوم کسان چې په دې علاقو کې کار کوي، ټولو کې مخکې حکومت د دیو هغه سپورټ ونه کوي نو هر قسم خلک به دې موقع کا فائدہ اچھتے، کا طالبان دی، کا خپلوان دی.
ځینې کارپوهان وایي د ټولنې په روشن فکره او هنرمندو خلکو د بریدونو لړۍ د افغانستان د جهاد نه پیل شوې ده چې بیا وروستو په پاکستان کې د پښتنو سیمو ته راوغځېده. د سیاسي چارو کارپوه او تاریخدان ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په افغانستان کې چې د کومو خلکو نه د مزاحمت ویره کېده یا خو د هیواد نه په وتو مجبور کړی شو او یا وجل شو، چې په نتیجه کې ریاستی او ټولنیز ادارې ټوټه ټوټه شوې. نو مړی وای
یو سړی دی هغه کو شهید کو هغه سره تا ته یو فائدہ چې کوم دغه نور خلک دی هغه ته یو فائدہ دا وشي چې صرف هغه سړی شهید نه کی بلکې هغه سره یو خیر خور کی، هغه سره یو خوف خور کی، بل سره آواز به نشي مو چتا ولا هغه په پټه باندې هغه نشي کولای او د له وجې نه کتا مدني ټولنه تخیل وي سیول سوسایټي ته هغه غلې شوی دا سیول سوسایټي نشته ده په دوړو هیوادو کې که سیول سوسایټي چې کومه ده دا ماته ګوره چې تاسو سیول سوسایټي ښکاری چې چیرته په اسلام آباد کې ناس یو دوه درې ښځې یو دوه درې سړي چیرته په فراغ شي هغه شی نشته ده چې کومې د سړی سیول سوسایټي وایي چې را آره مخته شي او هغه د انساني حقوقو خبره وکړي او د انسان خبره وکړي او د بني ادم خبره وکړي
د راپورونو تر مخه یوازې په قبایلی سیمو کې د 200 نه ډیر قبایلی مشران وجل شوې دي ولې د ریاستي ادارو لخوا لا تر اوسه د دغه وجنو بشپړې پلټنې نه دي شوې
د شاهین بنیری رپورٹ مورید او سیو بل رپورٹ لرو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بلوچ سیاسي بلتون پالانو او لسی وګړو پر وجنې د سخت اندېښنې څرګندونه کړې ده او په تازه رپورٹ کې ویل دي چې یوازې په 2011 کال کې د ورکو شوو بلوچانو 103 مړي موندل شوې دي پړای نور تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورٹ کې ورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د تازه رپورٹ تر مخې په 2011 زیږیز کال کې په بلوچستان کې د 103 هغو کسانو مړی موندل شوی چې بې درک کړل شوی ول رپورٹ وای کمیشن دا پخلی کوي چې په پاکستان کې تیر کال 12 کسان بې درک کړل شوی دي چې پکې 15 کسان له بلوچستان دي د بشری حقوقو د کمیشن لمشر زهری یوسف هم پوښتنه وکړه چې د وژل شویو 103 بلوچستانو شمیر یې له کومې ذریعې ترلاسه کړی دی نوموړی وایي دا شمیر زیاتره د پاکستانی رسنیو پر خبرونو ولاړ دی خو د ورکو شویو کسانو د شمیر پخلی دوی پخپله کوي نو ځکه د ورکو شویو کسانو شمیر هم کم دی دا شمیر مو د رسنیو له رپورټونو راخیستی دا د ورکو شویو کسانو شمیر موږ پخپله تصدیقوو د دې معنی دا نه ده چې یوازې 12 کسان بې درک شوي دي ځکه چې زموږ د تصدیق بهیر لږ سخت دی یعنی د نړیوالو معیارونو مطابق دی نو که موږ سپریم کورټ ته هم لاړ شو نو دا لازمي وي لکه شناختي کارډ یا یو عیني شاهد باید ور وړاندې کړو نو ځکه دا شمیر کم دی دا وژل شوي او بې درک کړل شوي کسان څوک دي آیا دا ټول ملت پاله بلتول پاله بلوچستان دي او کنه نور کسان هم پکې شامل دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وايي په بلوچستان کې وژل شوي او یا هم بې درک کړل شوي کسان زیاتره له سیاسي ګوندونو یا ډلو پورې تړاو لري خو پکې زده کوونکي او خبريالان هم شامل دي زیاتره هغوی له سیاسي ګوندونو یا سازمانونو پورې تړلي وي په دوی کې ډېر د زده کوونکو د سازمانونو دي لکه د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن غړي زیات کسان دا دي خو په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي په دې کې خبریالان هم شامل دي زهره یوسف وایي تیر کال د دوی د ادارې دوه کسان هم تښتول شوي او بیا وژل شوي ول نوموړی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل پخوا به کسان ورکېدل او بیا به خوشی کېدل خو اوس یې وژنې روانې دي چې دا اندېښنې لا نورې زیاتوي دا د بې درکه شویو کسانو سلسله په 2015 یا 2016 کال کې پیل شوه نو هغه وخت خو به دا کېدل چې څوک به بیول کېدل نو کورونو ته به بیرته راتلل په هغو کې زیاتره کسان کورونو ته بیرته راغلل خو اوس چې سلسله روانه ده نو داسې ده چې هغوی بیول کېږي پر هغوی تشدد کیږي او بیا یې مړی یو ځای غورځول کیږي د بشری حقوقو کمیشن رپورٹ او زوري یوسف خبرو ته پکتو د بلوچستان مسأله به لدې سره لانو رسومره پیچلی شي د دې پښتنې په جواب کې په لاهور کې د بلوچستان او د بلوچستانو د ملت پال غورځګونو چارو کارپو اسد رحمان مشال راډیو ته ویل د هر یو کس لوژن سره پوره کورنۍ د نظام خلاف کیږي
سیمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک قوم کے خلاف اس قسم کے جینوسائیڈ کریں گے
ڈیرا سادہ خبر ادا تے چے دیو کام وجن کوی د ہوی پوہان اکیڈمیکان یا سیاسی مشران وجنے او هغه کسان چې له دوی سره نه هم دی هغه هم بیا یې او وجنې نو په دې توګه چې ته هر یو کس وجنې نو ټول کورنۍ د خپل ځان زید کوي
پوره خاندان کو اپنے خلاف کر لیتے
اسد رحمان وای په بلوچستان کې چې په خوا سل کسان مخالفان ول نو وس لز زره کورنۍ مخالفانی شوې دي د په خبره څومره چې ظلم زیاتیږي غبرګون هم زیاتیږي کڅه هم د پاکستان پوز او په بلوچستان کې میشته ملیشیا اف سی په بیا بیا خبر پاڼو خبري غونډو او لمشال راډو سره د خبرو پر وخت لدی تورونو انکار کړي چې دوی بلوچ ملت پالانو په ورکولو او تختول نیولو او وژلو کې ککړ دي. خو د بلوچستان چارو کارپو اسد رحمان وایي په بلوچستان کې اوس هم د پوځ واک دی. دی وایي اوسنی ملکی حکومت د پوځ پر وړاندې ډیر کمزور ثابت شوی دی.
سٹیٹ کو تو ہم پچھلے چار سال سے جب سے یہ سویلین گورنمنٹ آئی ہے
لاتیرو سلور کالونو راہی سے چی ملکی حکومت راغلے مجور تا پا بیا بیا ویلی چی مسئلہ دی ہوا رکڑے پوز لہغ زائے او باسی ایف سی او باسی د آئی ایس آئی او پوزی استخبارات لہغ زائے لری کڑے خودا حکومت د پوز مخیتا دوم رکم زور ثابت سوئے چی زما پا خیال هیچ حکومت نو حال تا پوزی حکومت دی ملکی حکومت نستا او زما پا اند که پسندستی توگا دا مسئلہ ہوارا نسوا نو د دی نتیجے با د ټول پاکستان لپارا دیری بدی وی
تو یہ اس کے جو نتائج ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے بہت ہی برے ہوں گے
اسد رحمان زیاتوی د بلوچستان مسئلہ ورته د مشرقی پاکستان حالات ور یادوی چې هلته هم د په خبره همدا سې کارونه شوی ول او بیا بنگلہ دیش جوړ شو
د پامیر ساحل رپورٹ موارد څه باندې څلور نیمه بجې شوی دی او احمد شاه اعظمی هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډی جوړو
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلی د قبایلی سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل سي په خبر ایجنسی کې په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې دوه سوال وجل سوي او درې نور ژوبل دي د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي په غزنی کې د ولسي پاڅون د جنګیالیو لخوا څوارلس وسلوال طالبان وژل سوي دي فرانس امریکا او برتانیا د شام پر ضد د سختو بندیزونو لګولو غږ کړی دی د عراق د بهرنی چارو وزیر ویلي د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هیواد شام تاوړي او د فوټبال نړیوال فیډریشن د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبه کې د پوړنې اچولو اجازه ورکړې ده
تاسلان خبرونه د مشال ریډیو نو اوردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول وو زو اسلام آباد ته د پاکستان زنو ورس پاڼو کوم مهم خبرونه خبره کړی دي او اداریو کې څه راغلي دي نو راځي چې د هر څه د سره چهي نورو
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده د انګریزي ژبې ورځپاڼو نن خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان حکومت د توهین عدالت لړکې د کابینې د بل په شکل کې په یو گزار دوه کارونه کول غواړي د انګریزي ژبې ورځپاڼو دی نیوز او جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان هندوستان ته ویلي دي چې ممبئی بریدونو کې زموږ یو ایجنسی هم ککړ نه ده او د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼو آج د غټ خبر په توګه خپل سرخو کې لیکي چې امریکای د ډرون حملو بندولو غوښتنه رد کړې ده او په دویم غټ خبر کې لیکي چې د چمن د لارې د ناټو سپلای بحال شوې ده او تورخم کې هم انتظامات مکمل شوي دي او کنټینرې هلته رسیدلې دي اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پیښور او خامشه علاقو کې د ګرمۍ له وجې د هیزې وبا الوتې ده چې له کبله یو شمېر خلک اسپتالونو ته رسیدلي دي ادارې وایي چې د هیزې د ناروغۍ له کبله د 25 نه تر 30 پورې حیات آباد میډیکل کمپلیکس د 500 نه شپېتو پورې خیبر ټیچنګ اسپتال او د غرنګ لیډرینګ اسپتال کې د سلو نه زیات کسان داخل شوي دي ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د محکمې لخوا د لړ کې بيخي انتظامات نه دي شوي او هم په دې وجه په یو ځای دومره مریضان اسپتالونو ته راغلل ادارې زیاتوي چې یو خوا خار کې د صفایي ضرورت ته نو بل پلو پکار ده چې د لړ کې د پوهې یا گاهی کمپاین هم پیل کړي شي اج ورځ پړ خپل ادارې کې د لوډ شډینګ مسلې ته د حکومت پام راګرځولې دي او لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان پیښور کې هم د بجلی لوډ شډینګ روان دي اولس یو طرف ته د ګرمۍ نه تنگ دي او بل پلو د لوډ شډینګ له وجه ورته یو شمېر مسلې را مخته دي ادارې مخکې وایي چې د بجلی د نشټوالي له کبله خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دي او د پیښور ښار په مختلفو علاقو کې خلک احتجاجونه کوي ادارې وایي چې د دې تر څنګ پیښور های کورټ د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې د یو شان بنیادی لوډ شډینګ وکړي او غیر اعلان یا لوډ شډینګ دی په فوري توګه ختم کړي شي ادارې وړاندې لیکي چې دا معاملې اوس عدالت ته هم ورسېده نو په کار ده چې حکومت دې اړخته پاملرنه ورکړي او د نورو بجلی پیدا کولو لپاره لارې چارې ولټوي چې دا رنګ دا مسله زر تر زره هوار شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان رسپانا خپل اداریا کې لیکي چې پاکستان او امریکا د وو میاشتو راسي سخت دریس خپل کړي وو د دواړو هوادونو ترمنځ د یو نیم کال راسي تاوتریخوالی موجود وو خو د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو لارې په دې هیله پرانستلې شوې چې پر اړیکو کې به بدلون راشي اداریه کې راغلی کچاري دواړه هوادونه لدی موجوده موکینه ګټه پورته کړي نو دا خرابې اړیکې خکې دی شي او د سیمې امنیتی مسلو په هوارولو کې مرستې کولی شي. د ادارې تر مخه دا د پاکستان لپاره یو ډیره ښه موقع ده چې د امن په لاره کې زندان راپورته کوونکي نوم لزانه لري کړي. له امریکا سره د ترهګریز جګړه کې همکاري او نور مسلو نه علاوه پاکستان لا پکار ده چې د سختدریزو د تشدد نه ډک غبرګون مخه ونیسي. طالبان هم ویلي چې ځوابي کاروایی به کوي، نو دا د امنیتي ادارو ذمهواري جوړیږي چې ناټو لپاره سامان وړونکي ټرکونو او دغه ځایونو کې اوسیدونکي خلکو ژوند محفوظ وساتي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانونو د بندیز لرې کولو فیصله د دوو خبرو سره تړلې وه چې یوه یې معافي غوښتل او دویمه ډرون بریدونه بندول وو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ښکاري داسې چې اولنۍ غوښتنه پوره کړې شوه، خو د دویمې غوښتنې پوره کول په راتلونکي کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د وسلوالو پر ضد د ګډو کوششونو پورې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان روایت جوړ شوی دی چې ځان په داسې مشکل کې اچوي چې تر ډېره یې نشي زغملی. پاکستان پرته له دې چې نړۍ به د هېواد په اړه څه فکر کوي، د دویم مئی په پیښه سخت غبرګون څرګند کړو او هم دغسې په نومبر کې د سلاله د پیښې وروستو د هېواد یو قدم نور هم وړاندې لاړ. ورځپاڼه لیکي دې لړکې تر ټولو ستر اړۍ ګړې پس له هغې مخې ته راغی چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د تګلارې جوړولو خبره پارلیمان ته یوړلې شوه. همدغه دوران بیا د دفاعي پاکستان کونسل په نوم ډله هم رامینځته شوه. ورځپاڼه لیکي په دې ټوله پیښه کې پاکستان لپاره درې غټ سبقونه دي. اول دا چې د دغه رنګ ردعمل څرګندونه د یو هېواد سره نه ښیي. دویم دا چې ډیپلوماسي د پارلیمان کار نه دی، او دریم دا چې یو هېواد ته په نړیوال کچ ځان داسې یوازې کول نه دی پکار.
دا وه زموږ همکار انیسا اجمل چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مخالې وړاندې کولې. اوس هم نړیوالې اوس هم یو بل مقاله لرو د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ مقاله وایي سربیره پر دې پاکستان د نټو د رسد لار خلاصه کړي، خو له افغانستان څخه د وتلو لپاره به د منځنی ایشیا لارې مهم کردار ادا کوي. د مقاله لیکوالان هغه مشکلات هم په ګوته کوي چې د لارې په استعمالولو کې نټو او امریکا ورسره مخامخ کېدلی شي. د لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړ اورو.
د واشنگټن پوسټ لیکوالان کریګ ویټلاک او کیرین ډی یونګوای فرض کوي پاکستان د دوم ځل لپاره د نیټو لار نه تړي، خو بیا هم دا امکان دی چې د نیټو قومندانان به خپل دریمه برخه سامان د افغانستان له شمالي لارو څخه وباسي. په دې کې ود ازبکستان د ټرین او د تاجکستان د سړک لار ده، او دا شان شخصي کمپنیان به د قرغیزستان او قزاقستان له لارې روس ته سامان وړي. مقاله وایي د امریکا فوج به تر 2014 کال پورې 100,000 کنټینر سامانونه او 50,000 فوجي ګاډیانې له افغانستانه باسي. لیکوالان زیاتوي چې د منځنی ایشیا له لارې سامان راستل هم یو شمېر مشکلات لري، ځکه امریکا او نیټو به د دې هیوادونو په امیرانه حکومتونو تکیه کوي چې هر یو خپل غوښتنې لري. د دوی په وینا اوباما انتظامی له دې هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو اوس هم د متبادلو لارو، هوایی ډګرونو، فضائی لارو، محصول او کم پوځي سامان به وړل کیږي په شان زمینی خبرو باندې خبرې اترې روانې دي. خو رسپانه د فوجي چارو د کارپو الکساندر کولی لخلی وای دغه هیوادونه پوهیږي چې دا د دوی لپاره وروستۍ موقع او مذاکرات دي، نو ځکه دوی به په امریکا خپلې زیاتې زخزیاتې غوښتنې مني. په دې لړ کې لیکوالان څو مثالونه ورکوي، لکه کله چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د ټولو فوجونو مشر جنرال جیمز میتیز د قرغیزستان له پوځي چارواکو سره ولیدل، نو هغه د ډرون الوتکو غوښتنه وکړه. دا شان ازبکستان پر سامان 50% اضافي محصول غوښتل. له دې سره سره د منځنی ایشیا د چارو کارپو مارتا بریل اولکارت د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ د خپل منځي سیالیو لور ته اشاره کوي چې د امریکا او نیټو لپاره د سامان د ایسولو په برخه کې مشکلات رامنځته کولای سي. دا وایي ازبکان له تاجکانو او کازکیان له قرغیزانو سر ټکوي چې ګواکې دوی ته به وسله ورکړل سي او هغه به د خپلو ګاونډیو خلاف یا د دوی په هیوادونو کې دننه د ستونزو را پیدا کولو لپاره استعمال کړي.
تاسو یو نړیوال ریپورت اوریدو، او بل هم یو دغه سی ریپورت لرو په ملګرو ملتونو کې د یو داسې تړون پر رامنځته کولو غونډه پیل شوې ده چې په نړۍ کې د وسلو تجارت منظم کړي. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د پیل شوې د غونډې پرون لومړۍ ورځ وه. په دې غونډه کې وړاندې شوې چې د دې تړون پر حدودو او مخو د بحث لپاره دوه کمیټې جوړ کړي شي، خو په غونډه کې ګډون کوونکو ځنو هیوادونو له دې سره اختلاف ښودلې دي. د بشال ډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
ټاکل شوی وه چې یو میاشت دوام لرونکي دا غونډه د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شي، خو بیا له دې کبله د سې شنبه تر ماښامه وځنډول سوه چې آیا فلسطین او ویټیکان هم پر دې تړون خپلې رای ورکولای سي او کنه. د چهارشنبه په ورځ د مذهبي رخصتۍ له کبله د غونډې برخوال پر دې تړون د رای ورکولو لپاره په پنج سنبه سره کښېناستل. د غونډې دا لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د راتلونکي ورځې مهالویش هم په زړه نازړه توګه ومنل سو. د دې مهالویش وړاندیز په ملګرو ملتونو کې د ارجنټینا سفیر او د دې خبرو اترو مشري کوونکي روبرتو ګارشیا موریتان وړاندې کړ، کوم ته چې د شک په سترګه وکتل سو. د موریتان وړاندیز دا دی چې دوی کمیټې د جوړې سي چې په یوه کې د وسلو د تجارت د منظم کولو د دې تړون پر حدودو او بل یې پر مقاصدو خبرې اترې وکړي، خو د ایران، کیوبا، شام، سپین، هند، شمالي کوریا او الجیریا په ګډون یو شمیر ګډونوالو پر دې مهالویش نیوکې وکړې. ځینو وویل چې د دوی په پلاو کې دومره کسان نسته چې په ټولو لیدو کتو کې په پوره توګه شتون ولري. د خبرو اترو مشر روبرتو ګارشیا موریتان له دې هیوادونو وغوښتل چې د ده وړاندې کړی مهالویش د ومني، بیا که یوازې د راتلونکي ورځې لپاره وي هم.
زه د سبا لپاره وړاندیز کوم، یوازې د سبا لپاره چې سبا دوه کمیټې ولرو. نو که چیرې د جولای له شپږمې بیا تر دیارلسمې په دې اونۍ کې موږ هوکړه ونه لرو، نو به موږ دې کمیټیو ته دوام نه ورکوو.
د سپین، کیوبا او شام په ګډون ځینو هیوادونو د یو بشپړ مهالویش تر ټاکل کېدو وړاندې د رسمي سلام شروع د پیل په اړه اندېښنې وښودلې. موریتان د دې هیوادونو د دې اندېښنو په ځواب کې وویل، راځئ چې یو بل ورځ له لاسه ورنه کړو، هغه ځکه چې بیا به ارمان کوو. د پرتګال سفیر خوزی فلیپ موریس کبرال له هغه وروسته لږ په غوسه سو چې بیلابیلو پلاو د بیانونو په ورکولو څو ساعتونه وخت تیر کړ. د وویل چې کچیری سبا هم داسې وسو، نو دا به د وخت ضایع کول وي.
آیا دا به اسانه نه وي چې موږ عام بیانونه له سره ونه لرو چې پلاوی پر خپل کار توجه ورکړي؟ زما د پلاوی لخوا به د یوه کس لخوا دا تیار وي او پر عامو بیانونو به زور نه اچوو. دا په بشپړه توګه یوه دعایه بڼه لري او زه فکر نه کوم چې موږ دې په دې کې برخه واخلو.
خو موریتان بیا وویل چې دا بالکل دعایه بڼه نه لري، بلکې دا د هر پلاوی لپاره ډیره ضروری ده چې یو د بل نظرونه واوري. که چیرې وسو، نو دا به په نړۍ کې د وسلو د تجارت د منظم کولو لومړی تړون وي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به په یوه خوله عملي کړي.
تاسو د بوریوال کاکړ نړیوال رپورټ واورېدو. اوس هم یو بل رپورټ لرو. تاسو ته څنګه معلومه ده چې د نیټو او حساب ځواکونو ته د پاکستان له لارې د رسد د بهلولو د پریکړې که یو خواته ځینې خلک مخالفت کوي، نو بلې خواته ګڼ شمېر داسې خلک هم شته چې د حکومت دغه پریکړه د ځان او خپلې کورنۍ لپاره نیک پال ګڼي. د مشال لډیو خبریال ظفر کریمی د دغه کاروبار سره اړوند د یو تن سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دیرش کلن محبوب پینټر دی. هغه نیټو ته په تیلوړونکو ګاډو او ټینکرو د نقشو رسمولو او شعرونو لیکلو کار کوي. نوموړی وایي مخکې به یې د کراچۍ په سینماګانو کې د فلمي ستورو عکسونه جوړول، خو څه د پاسه لس کاله وړاندې نیټو ځواکونو ته د کراچۍ څخه د مالونو او تیلو وړلو د سلسلې تر شروع کېدو وروسته هغه په ټینکرو د برش او رنګ په مټ د نقشو جوړولو، ګلانو رسمولو او شعرونو لیکلو کار شروع کړو.
کم خلک تصویرونه راځي، سندریانې راځي په ګاډو باندې چې څنګه پرمایش لګه خلګ وغوړي. هغه چې کم قبایلي خلګ دی هغه زیاتر دی شاین چکور لګه داسې اکثر داسې چې هغه راته خپل شعرونه لیکلي راوړي، او ځینې ټیم بیا داسې چې هغه لګه مونږ ته وایي چې ته لګه چې یو پکې ته خپلې مرضی ولیکه. پښتون په دغه نېشنلیزم په دغه باندې چې کوم شعر او شاعري ده یا دغه دا زیاتر لیکي.
د پشین ضلع د سرانان سیمې استوګن محبوب وایي هغه وخت یې کار ډېر ښه و کله چې نیټو ته د تیلو وړلو کار روان و. هغه به هفته کې ورځ دوه سیل تتللو او هر میاشت به یې د 25,000 نه تر 30,000 پورې روپۍ کور ته هم لیږلې چې له امله به یې د دوی 15 کسیزې کورنۍ په خندا او خوشحالۍ ژوند تېرولو.
په هغه ټینک لګه چې کله کاروبار و ښه کاروبار و بچت چې کوم دا به 30,000 نه پورته و میاشت تقریبا داسې ورځ به راغله چې 2,000 به مثال درجې به وګټلې شوې درې به هم وګټلې شولې زیاتره دا و چې کومه خپله خرچه به بس هغه به خرچه و نور به کور ته لیږلې.
هغه زیاتوي چې خواوشه اته میاشتې وړاندې چې کله د حکومت د یو اعلان تر مخه نیټو ته رسد وځنډول شو نو د ده په کاروبار هم اغیز وشو او تر دې چې هغه په دې مجبور شو چې واپس سینماګانو ته لاړ شي او هلته یو ځل بیا د فلمي ستورو د عکسونو د رسمولو کار پیل کړي. هغه وایي په دې امید یې شپې تېرولې چې نیټو ته به د رسد لاره خلاصه شي او د ده کار به یو ځل بیا ښه شي.
د کلاوېدو په امید باندې نن سهار نن سهار نن سهار کې لږه په تاریخ په تاریخ د هفتې هفتو نه په میاشتو میاشتو شویه په دې امید امید باندې بس ناست ناست و اتو میاشتو کې سه ورسېده. کاروبار لږه یوازې زما نه بلکې په دې باندې د هر کاروبار متاثره دی. د کراچۍ د ښار خاص کر د آس پاس چې کومې علاقې دي په هر دوکان په هر کاروبار باندې د دې اثر پروت دی.
محبوب وای اوس خوشحاله دی او د تیرو څو ورځو راهیسې یې کاروبار یو ځل بیا د پخوا په څیر ښه شوی دی. هغه د نیټو د رسد د بیا خلاصېدو پریکړه د خپلې مورکۍ د دعاګانو نتیجه ګڼي چې د هغه په خبره تل به یې د یاد بندیز د ختمېدو او د هغه د کاروبار د ښه کېدو په موخه دعاګانې غوښتلې. نوموړی هیله من دی چې کاروبار به یې په راتلونکي کې نور هم ښه شي او د کورنۍ ګزاره به یې بیا هغه شان روانه شي کومه چې اته میاشتې د مخه وه. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم ور رسیدلې ده د 19 پروګرام روخانه مستقبل. څنګه تاسو ته ما په لومبو کې هم ویلو چې د نن ورځې په روخانه مستقبل کې به تاسو ووري چې ترګری ماشومان څومره ځپلې دي د پښتون میشتو سیمو او دغه ماشومان د خپل مستقبل جوړولو لپاره څه هلې ځلې کوي. د دې خبرونه جوړونکي منور شاه دي.
په تیر شوي پروګرام کې مدرته سواد کې د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن په نامه د خیر خیګړې د تنظیم حال درکړی وو چې سړول یو مازورتن ډاکټر حسین احمد د خپل ځان نه علاوه د نور مازوره خلکو خدمت کوي او دا خبره په عملی توګه ثابتوي چې مازوره خلک نیمګړي نه دي بلکې خاص خلک دي، یعنی څنګه چې ورته په نړۍ کې خاص یا سپیشل خلک ویل کیږي. د سلوټ په نامه د اداره یو هسپتال او یو د تعلیم او هنر یو مرکز لري. د دې نه علاوه په مستقبل کې هم یو شمیر منصوبې په پام کې لري. د مرکز ته د علاج او کمپیوټر د کورس لپاره ورغلې په ویل چیر کې ناست یو هلک سره مخبرې کړي. هغه وایي منګوره کې په یو بمی چاودنه کې یې دواړه خپې مازوره شوې دي. اکرام وای دا پیخه سو کال وړاندې شوې وه او دغه موده کې یې په اول جمعات کې سبق ویلو. نوموړی زیاتوي که څه هم د مرګ نه بعد شو خو د خپلو نیمګړتیا په ویل چیر کې په کېناستلو مجبور کړو. اوس په سیمه کې یې نږدې داسې سکول نشته چې ورته پوړۍ نه وي او په پوړو ویل چیر نشي ختلی. د سلوټ ادارې ته د راتلو نه وړاندې یې څه احساسات وو په دې پوښتنه اکرام وویل. د اکرام لپاره د سکول د داخلي په اړه مو د ډاکټر حسین احمد نه پوښتنه وکړه. هغه وای
دا بچي د ما بشیرا ته ماته چې ډاکټر صاحب د سکول باندې چې هغه کې به پړوي نه
نو زه په هغه ټیم کې د تاجی په جلا شوم او د دې دی نیوی خبرې ما کې دونه قوت راوستو چې زه لاړم ټول سکول د میچ تاسو سره زموږ یو سپیشل پرسن بیٹھے شي او د خپل بار کلاس کې فری اکراس چلے د دې دی سوات کې پرایویټ کوم سکول نشي دی ګرې هغه زما یو چې هر بچی ما د فری اکراس چلے د دې لپاره زه ګیم چې زه کوټه نږدې کوم پرایویټ سکول نو هغه چې هغه د اډمیشن زه کوم دی دی ګیم او د دې فاینانشل نه څه مزري دي چې دا کنه دغه سټارټ کې دی هغه نه لاشي د دې خپل مو
اکرام وای د هلو زلو سره یې په ژوند کې رڼا راغلې ده. بلخوا د اکرام پلار چې د خپل زوی غم هم ور په غاړه دی او د ښځې لیونتوب هم د ژوند د چارو ایستلې وایي د سلوټ نومې ادارې له وجې یې بوج سپک شوی دی.
نوموړی وای جنگونو یې سیمې ته تباهي راوړې ده چې دا ښکلې سیمه او د دې اوسیدونکو یې په بیلابیلو ازمیښتونو کې اخته کړې دي او په داسې حال کې شتمنو خلکو ته اپیل کوي چې که په خپله دا ډول د خیر ښېګړې ادارې نشي شروع کولی نو د موجوده ادارو سره دې مالي مرستې وکړي. په روښانه مستقبل کې نن اسوات منګوره کې د خیر ښېګړې لپاره د سلوټ نومې ادارې حال درکوو چې پکې دردېدلي خلک د خپلو مسلو د حل لپاره ورځي. دلته د فرشته او حسنا په نوم دوه خویندې هم علاج او د هنر زده کړې کوي. فرشته بیبي خپل حال په دې ټکو کې وایي. فرشته بی بی وای کسه هم د تعلیم سلسله بیا شروع کړي خو بیا هم ورته کله کله د خپل تکلیف زیات شي.
مثلا راته یې اکثر خپل زخمی شي بیا سکول ته نه ځم راځم اوس چې بیا نیمه وخت دی او زه خپل مخه چې بیا سکول ته ځم زه خپل نه یې خځ بیا نه شم تلای کور بیا څه وخت کوم بل تر هغه جمع ته ډاکټر زین احمد دی کتاب له موږ له خاطر ایډمیشن دل کوم ایډمیشن را کو 9 کلاس یا جی ساينس یا راسته د ځوان سکول ته راځو خو خوای چې موږ خپل تعلیم حاصل کوو موږ خپل فیوچر لپاره ډاکټرانه روښو.
فرشته وای خپل مازورتیا یې هیره کړي او غواړي چې تعلیم مکمل کړي نو د نورو خلکو خدمت پکوي. د نوموړي خور هم په خپل مازوره ده چې په دغه پیخه کې ورسره زخمی شوی و او اوس دواړه خويندې سلوټ اکیډمي ته یو ځای زیرازي. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زمانم حسنا دی او په کلاس 9 کې سبق وایم او په سوات کې په حالات خراب شه او په ماټر ګوره کې لګیدلې یو مور مې په کې پات شي دا په خندې زم ما په کې خپل خپل کې شي دا ما ته بیا مان سره کې بل مسنوي خپل لګیدلې نو په هغه ځګل زم راتل زم د خیر سکول ته زم بیا دلته کې چې مونږ ولې لطیف آباد کې دلته د دې سپټان فاته کړ راوړه ډاکټر حسین احمد خبر شو زم د حالات نه بیا غوې د خوشاله چې زم د پیو چې زم د مستقبل لپاره هغه دوم سوچ وکړو او لکه په دې پاکستان کې یو انسان د سی ډاکټر نو لیدل چې لکه د دې غټ سوچ کړي دي زه درته ډیر شکریا ادا کوم چې زم د پاره دومره غټ سوچ وکړ او دومره مستقبل رااله لکه زم مستقبل ته باندې شو موږ چې په کور کې ناس موږ خپل ځان ته کتن وای موږ ولګیږي دی بس موږ ټوک نشته بس ختم شو زمګا.
د تعلیم سره سره د علاج او کمپیوټر کورس څنګه جاری ساتي په دې پښتنه حسنا بی بی وای
مونږ به دا سیستم کو که نه سر چې د سکول نه په دوه بجې باندې مونږ د سکول نه وکارېږو د انسان کې په ورځ خو بیا ټوله ورځ دلته راځو خو د سکول نه بعد به راشو بیا دلته کې دلته کې به خپل کورس وکړو بیا به لاړ شو هلته کې کور کې به کمپیوټر راسره دی که نه کور کې هلته به د دې بیس بي کې چې سر ټریننګ را کړې هلته به پریکټس وکړو او بیا د هغې نه بعد به بیا د کور مور کاروبار وکړو او بیا به نور د سکول څه کار کړی هغه به بیا وکړو.
نوموړې نه مو پوښتلې د مستقبل لپاره څه امیدونه او ارمانونه لري.
زما د مخکې نه دا شوق او دمې ارمان و چې زه به ډاکټر جوړېږم خو څنګه ولګېدو نو ما وی چې بس زما د ارمان به لاړ شي نو ډاکټر حسین احمد چې دی زما د ارمان یې راچوت کړ او ما ته یې وی چې زه به ستاسو د ارمان پوره کړم او چې دا کورس پوره کړم مکمل کړم د خیره نو د دې د په شان چې به زه په خپله په زړه کې ارمان ساتم چې څنګه زه معذورایم زه زموږ خدمت کوي دغه شان زه یم چې زه د دې نورو معذورانو خدمت وکړم په دې هسپتال کې.
د حسنا د امید او حوصله خبرې مو اوریده چې په یو پیخه کې دوه خويندې او مور وجل شوي او دوه خويندې پکې مازوره شوي دي. د دې جنکو پلار ریاض احمد چې په سکول کې استاد دی وايي په دې پیخه کې په خپل هم جوبل شوي وو خو تر دې دمه یې همت نه دی بایللې.
ما بوله ته تللی ورکولا او زه سچا پچا ولاړو ما غمونه پریشانې ځارم ولاړو د پرانی آیتونه به مې ډېر راځي تر ګرون کولا چې په دې کې اجر او ثواب به ملوي هغه جنت ته لاړو او تاسو دی الله تعالی دې ول سبا کې مونږ درته کوو در به کوم ان شاء الله او دنیا به هم کوي اخرت به هم په دې طریقه باندې زه ډېر ځاپ خیال ساتم او ډېر الحمد الله الله چې څنګه لري الله په الله کې ورکوما دا نه هر څه په مول په الله کول او سدون څه په خپل ځان نه کوي هغه کوم ازور او دې ځای په ما ته ورته جنې ادا درې سلو مې چې دا ما ته چې تونه برداشت کړه الله پاک چې زه جام دې ان شاء الله کنه دیوا نه خپه کیږي.
نموړې زیاتوي اول یې فکر کولو چې دا غم هم د پسر دی خو د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن لخوا مرستو ورته ډیر ډاډ ورکړي.
دا یو سازګنی کم ډیسټنس یو نو هغه کم شو بلکې لري شو دلته کې د خلخلک یو لیدو نورو مازوران هم لیدو دی ولا تسلیان هم ورکړي دا چې کم د دې د دې د خپل مسالې نو هغه ته ډاکټر به علاج هم کوي اغه دواې نه ول عمر کوي او دختې په بار کې دا یو مصنوعي دا د دې کې د باندې کې کټا د دې جنې د اوس دا هغه د دختې په دغه ما درې ما مې صفای کې پر اخر دی هغه ما د تړول او دی راځي سات سات زما کور لا راځي خو د دنیا کې راته کی او تین احمد ته خپل باندې هم مازور دی د دې مازور ډېر زیات خیال ساتي په درې ما څلورم ورځ هم ملاقات کوي او دې جنا کو ډېر زیات د دې سره خوشاله همي
ریاض احمد وای د دې حادثې نه پاسې د ژوند حقیقت و پیژند او نن سبا د خپل سکول استادانو او طالب علمانو ته دا خبره کوي چې په دنیا کې یوازې خپل ژوند خکول نه دي بلکې خوشحالي او سکون د بل مستحق او حاجتمن په مرستو ترلاسه کیږي. نو په کار دي چې د چا څومره وس کیږي د انسانیت د ښېګړې لپاره دی هم کار وکړي. د سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن مشر ډاکټر حسین احمد وای تر دې دمه یې اداره کې هسپتال او تربیتی مرکز کار شروع کړی دی.
زما چې په شپږ کنانه باندې زما یو نقشه اخر دا چې هغه کې سلوټ ویلفیر ارګنایزیشن سلوټ ویلفیر هاسپټل سلوټ اکیډمي او سلوټ سپیشل پیپل هوم سلوټ ویلفیر هاسپټل کې بعد د پاکستان د چکم اسپیشل فرسٹ اینڈ ڈیڈاری فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کی سلوٹ اکیڈمی کے بعد آگے بچوں کا ایجوکیشن اور کوما کی آگے والدین کی داغی کاران کی آگاہ معذور بھی اور داغی فیسز نشی ادا کر لے نظم دا معذور اور نارمل بچوں تھا جی تاکہ کی مختلف کورسز اور مختلف اسکل ہیں کمپیوٹر پلمبنگ اے سی فریج ایئر کنڈیشن.
دا چې په مستقبل کې سمن سوبې لري نو موړې وای
سبیاجی سلوټ سپیشل پیپل هوم چې وزه هغه کسان راولم چې کوم په کور باندې او مشرانو باندې خلکو باندې بوجي او هغه به دم سره د ایډمټي دا غي اختر شو قدر دا ټول به مونږ کو دي د کی دا غي ټول سیستم کوم سپیشل پرسن چې دا غي انګیجمنت دا غي واده د سپیشل پیپل او د سپیشل میل فیمل واده به مونږ کو کې هغه ته بیا دا غي ریش کور دا بون کوړ کو اغي دا سیمه ته مونږ خل خي
ڈاکٹر
حسین احمد وائی دے مشن کے ورسرا گنج میر خلق ملگری شوی او امید کوی چې لا نور به پکې برخه اخلي او د خپل درد دلی او مستحق ولس مرسته با د خپل امداد په خپل د اصول لاندې تر سره کوي او که دا سلسله پر مخ روانه شي نو د بل هیڅ یو هیواد مرستو تبا د خلکو د انتظار حاجت پاتې نشي.
هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا.